د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. د دې او ساته خپرونې مطالب مرستندوی ټولنې او طالبان اندېښمن دي چې په بادغیس کې د زلزلې د تلفاتو شمیر ښایي لوړ شي.
هغه سیمې چې اوسله لاسرسی نه دی سوی، کېدلی شي چې ځینې د خاورو لاندې وي.
د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ځینو رسنیو بندېدل د اندېښنې وړ بولي.
اوس امارت اسلامی په ټولو چارو واکمن دی او مسؤلیت لري، مکلف دی چې د خبریالان امنیت خوندي کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانانو سره د امریکا مرستې به دوام وکړي او اروپایي ټولنې په افغانستان کې د نږدې 300 میلیون ډالرو په ارزښت رغنیزې پروژې پیل کړي.
دا مرستو اوس ډېرې ضروري دي ځکه چې موږ په ژمي کې داخل شوي یو.
په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خپرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. قدر منوریدونکو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو سرټکی، طالبان لمرستندوی ټولنه غواړي چې د بادغیس له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. افغان نو لسکلنو پرون په نړیوال جام کې د پاپوا نیوګینی لوبډلې ته ماتې ورکړه او یو جګپوړي امریکایي چارواکي خبرداری ورکړی چې پر اوکراین د روسیې برید هر شیبه ممکن دی. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت لمرستندویو مؤسسو غواړي چې د بادغیس ولایت له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي، خو په عین حال کې وایي چې دوی هم له اړو خلکو سره مرستې کړې دي. په بادغیس کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي باز محمد سروري ازادۍ راډیو ته وویل
د هغه شهیدانو کورنۍ سره 5000 افغانی نقد کومک وسو او کم کسان چې زخمیان وو دغه سره 15000 افغانی همکاري وسوله.
په بادغیس کې د دوشنبه ورځ په ماسپخین دوه ځله زلزله وشوه چې د ملګرو ملتونو په وینا تر اوسه شپږ کسان وژلي او لزرو زیات کورونه یا ویجاړ کړي او یا زیانمن کړي دي. بختر خبری آژانس په کابل کې د پاکستان د سفارت له قوله خبر ورکړی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار به راتلونکې اونۍ چهارشنبه کابل ته سفر وکړي. ټاکل شوی و چې د موحید یوسف په مشرۍ پلاوی پرون کابل ته تللی وای، خو دا سفر وځنډید. د بختر آژانس په وینا د موحید سفر د هوا د خرابۍ له کبله ځنډیدلی. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د دې سفر پر مهال به د طالبانو له چارواکو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر اقتصادي، تجارتي او سرحدي موضوعاتو خبرې وشي. د اګست له 15 را وروسته چې طالبانو کابل ونیو، موحید یوسف یو ځل مخکې هم کابل ته سفر کړی و. تر 19 کلنو کم عمره افغان کرکټ لوبغاړو د دې کټګوري په نړیوال جام کې پرون ناوخته د پاپوا نیوګینی لوبډلې ته د 115 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک د دې لوبې په اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
د افغانستان لسکرن څخه کم عمر لوبډلې د نړیوال جام سیالیو په لړ کې په خپل لومړی لوبه کې پاپوا نیوګینی لوبډلې ته په 70 توپیر ماتې ورکړه. له دې وروسته افغانستان له پاکستان او زیمبابوی سره خپل لوبې تر سره کوي.
افغان لوبډله به سبا له پاکستان سره او د شنبه په ورځ له زیمبابوی سره مسابقه وکړي. د ورځنۍ لوبه ده او بخې د ورځنۍ لوبه د نړیوال جام په وست انډیز کې د جنوري په 14 پیل شو او د فبروري تر 15 به دوام وکړي. لازادې رادیو خبرونه اوري. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکی سره په کیف کې وګوري. په کیف کې د بلینکن د لیدنې هدف له اوکراین څخه د روسیې ملاتړ بلل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویلي ښاغلی بلینکن به له اوکراینی چارواکو سره تر لیدو وروسته برلین ته ولاړ شي او د جرمني له چارواکو سره به پر اوکراین د روسیې د برید پر احتمال خبری وکړي او زیاته کړه چې وروسته به د برتانیا، فرانسې او جرمني له چارواکو سره هم دا خبرې دوام وکړي. لبلې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپړي چارواکي خبرداري ورکړي چې پر اوکراین د روسیې برید هر شیبه ممکن دی. د چارواکي چې نه غوښتل نومې افشا شي دا څرګندونه پرون د کیف او برلین پر لور د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د روانېدو پر مهال وکړي. ټاکل شوی چې بلینکن له اوکرایني چارواکو او له اروپای متحدانو سره بیړنۍ غونډې وکړي او همدارس په ژنیو کې به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. روسیه له اوکراین سره د پولې په اوږدو کې شاوخوا 100,000 پوځیان ځای پر ځای کړي چې ناټو او متحدان یې اندېښمن کړي او له دې سره د لویدیځ او روسیې اړیکې خورا کړکېچن شوي دي. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د خپل ایرانی سیال ابراهیم رئیسی کوربه وي. د راپورونو له مخې د دواړو ولسمشرانو خبرې به د تهران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه وي. د کرملین په خبر پاڼه کې راغلي چې دواړه ولسمشران به پر دوه اړخیزو همکاریو هم خبرې وکړي. له 2015 کال را په دې خوا دا لومړی ځل دی چې د ایران یو ولسمشر مسکو ته سفر کوي. روسیا او ایران په سیاسي، اقتصادي او پوځي برخو کې متحدان دي او دواړه هیوادونه په سوریا کې د بشار اسد رژیم ملاتړ کوي. او رستای خبر ده چې په کاناډا کې هوا دومره سړه شوې ده چې څو لوی ځړوبي یخ وهلي دي. ډیر سړه په انتاریو ایالت کې ثبت شوی. هلته لا هم درنه واوره وري چې هم یې د موټرو په تاګ راتګ کې ستونزې پیدا کړې او هم یې الوتنې ځنډولې دي. په هغو تصویرونو کې چې پر خواله رسنیو خپره شوي ښکاري چې په انتاریو ایالت کې د ټیفانی او شرمن ځړوبي کنګل شوي. د کاناډا په ځینو ښارونو کې تر 70 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې او په ځینو جنوبي سیمو کې هوا د سانتیګریډ -40 درجو ته ټیټه شوې ده. زموږ غږ آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې. راپورونه خبرو او لومړی موضوع ته ورځو. مرستندوی ټولنې او طالبان اندېښنه څرګندوي چې په بادغیس کې د وروستۍ زلزلې د تلفاتو شمیر ښایي لوړ شي. د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د دوشنبه ورځې غبرګو زلزلو شاوخوا 1000 کورونه یا ویجاړ کړل او یا یې زیان ورورسو. ملګري ملتونه په بادغیس کې د زلزلې په ترڅ کې د 26 کسانو د مړینې خبر ورکوي. طالبان دا شمیر شل یادوي خو وایي چې لسګونه کسان هم ټپیان شوي دي.
د بادغیس د قادس ولسوالی استوګن له اسوسییټډ پریس اژانس سره خپل درد شریکوي. په دې ولسوالی کې تر نورو سیمو د زلزلې د تلفاتو شمیرې لوړې دي. د امریکا د جیولوجي سروې لاټکل سره سم د دوشنبه په ماسپښین د 15.3 ریختر او په همدې ورځ د 4.9 ریختر په کچه دوی سلسله وشوي. دا سلسله په بادغیس، غور او هرات کې احساس شوې. خو له بادغیس د مالی او ځاني تلفاتو راپورونه ورکړ شوې دي. په بادغیس کې د طالبانو یو چارواکی وایي چې په قادس ولسوالۍ کې زلزلې د 10 تنو ژوند اخیستې او په دې ولایت کې د زلزلې له امله شاوخوا 15 تنه ټپیان شوې دي. په بادغیس کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ د ریاست سرپرست مولوی باز محمد سروري چې پرون له یو پلاوي سره قادس ولسوالۍ ته تللی و، ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال د نورو تلفاتو د اوښتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
په ټول ولایت او نورو ولسوالۍ کې تقریبا په حدود کې د 0 کورنۍ دونه تقریبا ویجاړ شوي. کېدلای شي چې نورې شمارې هم لري شي، نو همدارز هغه سیمې چې په وسله لاسرسی نه دی سوی کېدلای شي چې ځینې د خاورو لاندې وي، نو کېدلای شي چې د ارقام څل وړ هم شته دي.
زلزلې د مقر، قادس او جوان پولو سوالو کې هم تخریب کړی دی. طالبانو په یو بیان کې لنړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د بادغیس له زلزلې ځپلو سره مرستې وکړي. په بادغیس کې تیر کال د جګړو له امله ګڼ کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي وو او ملګري ملتونه اوس اندېښنه څرګندوي چې د زلزلې له امله به شایي د بې ځایه شویو شمیر لوړ شي.
راپور کې مو واوریدل چې طالبان لمرستندو یو ټولن غوړي چې د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ له زلزلې ځپلو سره مرستي وکړي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د بادغیس ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي باز محمد سروري چې په راپور کې هم تاسو خبرې واوریدې، دا شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. مولوي صاحب، ډېره مننه چې پروګرام کې مو د مرکې لپاره بلنه ومنله. دا اوس همدا شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو، تاسو ته ورستی معلومات سدی د تلفات او پشمیر کې څه زیاتوالی کموالی راغلی کنه دی راغلی او همدارس وضعیت حل ته څنګه دی؟
مننه زما خپل سلامونه ونې کلي تاسو استاد کارمندان او ریدونکو ته خپل نمبر سره وړاندې کوم. الله دې خوشاله او روغ اوسي. یقینا بادغیس ولایت مرکز او شاوخوا سیمو کې وړمه ورځ ډېرې شدیدې زلزلې وسولې چې د عمله څخه زموږ ګرانو هېوادوالو ته سخت زیانونه واوښتل. د تلفاتو په ارتباط باندې ویلای شو تېره ورځ قومندان امنیه صاحب همداراز د حوادثو مسؤول او زه هم پخپله او د ټولو مشهود په هماهنګۍ باندې ولاړو. هغه سیمې ته چې کومو سیمو کې تلفات اوښتي ول هغه مو د نږدو څه وڅارل. نو زموږ د نږدو معلوماتو په اساس باندې همدا و چې تر زورو پورې دغو نه شاوخوا د ټولو ولسوالیو په شمول باندې تقریبا کورونه وران شوي ول چې هغه د ناستې او د ګزارې څه وتلي ول. او داسې ځای خو نو نه وو چې هغه دې یا درز نه وو کړی یا دې یو څه ستونزه وه مشکل نه یې ورته تېر شوی.
مولوي صاحب سروري د تلفاتو شمېر همغه شپږویشت دی چې مخکې راپور ورکړل شوی و.
نه د تلفاتو په رابطه باندې ویلای شو چې د دقیق معلوماتو په اساس باندې شل نفره شهیدان لرو چې په شمول د ښځو د ماشومانو او تر څلوېښتو پورې دوه نه زخمیان لرو چې د زخمیانو کچه لوړه شوې ده او احتمال شته چې نور هم د ارقام پسې زیات شي.
او د دې کسانو د دې ټپیانو چې تاسو وایې ښځې او ماشومان هم پکې دي دوی روغتونونو ته رسول شوي یا طبي مرستې ور دوی ته وړل شوي ور سیمې ته؟
بلې، تېره ورځ د صحت مسؤل سره ما رابطه وکړل چې هغه سیمې ته اوس هم ټیمونه رسېدلي دي د زخمیانو د تداویو په برخه کې او دراز په هر سیمې ته هغه ځای ته ټیمونه رسېدلي چې د هغو تداویو به انشاءالله په مکمله توګه کېږي. او همداراز ځینې هغه سیمه ییزو روغتونو ته رسول شوي دي چې د هغو کامله تداوی اوس روانه ده.
او مولوي صاحب، د اوس هلته هوا څنګه ده؟ یعنی د واورو د باران وضعیت د سړو درجه؟
بلې، تېره شپه هم قادس ولسوالۍ بلکې شاوخوا زیاتې برخې د بادغیس ولایت هم سخت باران شاهدي ولې چې ځینو ځایو کې به شاید تر اوسه کوم معلومات نه ترلاسه کړي، شاید زیانونه اوښتي وي. خو په ډېرو سیمو کې بارانونه وسول او سخت بارانونه وله. یا د باران شېبې د ماښام شروع شوي وي، بیا څه وخت پورې دوام درلودی.
او دغه سیمو نه چې زلزلې ځپلې دي د نورو بارانونو او واورو خلکو ته نور زیان نه دی رسولی؟
نه، مخکې چې سوي ول هغو داسې خاص تلفات نه درلودل چې هغه دې د ذکر وړ وي. لیکن د تیرې شپې باران هم ډېر سخت ولو.
زما مطلب دا دی سروري صاحب، زما مطلب دا دی چې دغه زر کوره چې ویجاړ شوی دي دوی خو به د استوګنې لپاره ځای نه لري. که تازه واوري او بارانونه شوي وي خو دوی به چیرته اوسېدلي؟
یقینا تېره ورځ چې موږ ورلو هغه سیمه وڅارله، نو ځینو کسانو سره خیمې ولې یا د کورو څه وتلي وي، خیمې به درولي وي یا یو بل ځای څه انتقال شوي وله. یقینا په وحشت کې وله، خلک ډېر د ستړیاو سره وله. خو بیا هم خوشبختانه چې هغه سیمې ته مسیتات ورلې او دا راز د حوادثو د پاسه د هغو کورنیو سره مرسته وسوله چې هغو کورونه تخریب شوي وله او یا شهیدان درلوده. نو کافي مرسته ورسره وسوله او ښه وسوله انشاءالله
ډیر زیات مننه. قدر من اوریدونکو، د بادغیس ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی باز محمد سروري و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
د رسنیو د ملاتړ بنسټونه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دورسته د ځینو رسنیو بندیدل او د خبریالانو ناوړه وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای په یو بیان کې ویلي چې د رسنیو تړل کېدل، د خبریالانو وزګارېدل او د خبریالانو نه خوندیتوب د خورا اندېښنې وړ خبره ده. له بلې خوا د بیان د آزادۍ د کور په نوم یوې ټولنې په یو بیان کې ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې ډیری رسنۍ پوره آزادي نه لري او په یو ډول سره سانسوریږي.
زکی قیس چې له تیرو شلو کلونو راهیسې له بېلابېلو رسنیو سره خبریالي کړې وای، شنبه د شپې په 11:00 بجو د 14 حوزې اړوند د خدایداد سیمه کې د کور دروازه وټکول شو او کله چې دروازه خلاصه کړه پرې برید وشو. ښاغلی قیس وای پر د برید کوونکو وپوښتل چې د سیمې د وکیل کور چیرته دی.
کله چې مې دروازه خلاص کړه یوې چې زما ښي لاس ته ولاړو بهر دروازه کې زما د سر شاده ویښتانو نه ونیولو او په سر باندې مې نه پوهېږم چې شی و ضربه ووهله او بل یې چې په لاس کې چاقو زموږ د کوسه دروازه خپل خواته کش کړو زما سر د باندې و او تانه مې داخله ولې کوې. نو صرف مې همدونه وکړو چې دا کوم سړی چې چاقو په لاس کو دروازه یې نیولې وه دې لاس کلک ونیسم نور ما سنو شو کولای، صرف ځان مې کش کول چې دنه نشم کورته. کله چې اختان مې دی بل سړی لاسه خوش شو ما زر ځان کورته داخل کړ او دې حادثه نه زروغ وټلم.
د هغه په خبره هغه کورنۍ اوس مهال خوندې زیاته تللی خو روحي حالت ښه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی د دوشنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. خبر پاڼې کې لیکل شوی چې د طالبانو له حاکمیت وروسته د لسګونو رسنیو دروازې تړل شوي او د چار ډیر شمیر خبریالان بیروزګاره کړي دي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ د عدالت غوښتنې مسؤل نصیر احمد نوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اوس امارت اسلامی په ټولو چارو واکمن دی او مسؤلیت لري، مکلف دی چې د خبریالان امنیت خوندي کړي، د رسنیو امنیت دی تضمین کړي. کچیر کوم خبریال له کوم سونز سره مخامخ کیږي او یا تاوتریخوال سره مخ کیږي هغه وسیړي.
په هرات کې خبریال شرف الدین کاکړ د روانو سونز په تایید سره ازادي لريو ته وویل د طالبانو له حاکمیت وروسته اطلاعاتو ته د خبریالانو لاسرسی ستونزمن شوی.
لا هم خبریالان په مختلف برخو کې لستون سره مخ دي. تر اوسه پورې ډیری دولتي ادارات ویندان نه دي ټاکل شوي. خبریالان پر وخت باندې خبری منابعو ته لاسرسی نه لري. نو زموږ هیله او غوښتنه ده چې دغه ټکی ته اسلامي امارت پام وکړي.
له دې سره هم مهاله د بیان ازادي کور هم په خبر پاڼه کې چې د دوشمې په ورځ خبره کړې لیکلي په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان په یو ډول نه یو ډول د طالبانو د استخباراتو لخوا تر فشار لاندې دي او هغوی سانسور کړي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې طالبان هڅه کوي د افغانستان ټول رسنۍ د خپل ځان لپاره په تبلیغاتي دسکو بدل کړي. که څه هم تازه د طالبانو حکومت په دې اړه ازادي راډیو ته څونه ویل خو له دې وړاندې ویلي چې دوی د بیان ازادۍ ته د اسلامي اصولو او ملي ګټو په نظر کې نیولو سره ژمن دي.
په افغانستان کې د رسنیو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستان سره د متحدو ایالاتونو مرستې به دوام وکړي. د راپورونو له مخې انتوني بلینکن پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له رئیس سره پر دې خبرې وکړې چې په افغانستان کې بېوزلو خلکو ته مرستې څنګه رسیدای شي. په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې رئیس ویلي چې د افغانستان د کړکېچ له کبله نیمایي زیانمن ښځې او ماشومان دي. په دې اړه تفصیل احمد شیبر اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانانو سره د سمدستي بشري مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه کې راغلي دي چې انټونی بلینکن پرون د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتو د سرمنشي له مرستیال مارټین ګرافټس او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له رئیس پیټر موریټ سره د یو ویډیو کانفرنس له لارې پر دې خبرې وکړې چې څنګه له اړمنو افغانانو سره د مرستې بهیر ګړندی کېدای شي. بلینکن د افغانستان له بېوزلو سره د امریکا د 308 میلیون ډالرو د مرستې یادونه وکړه او ویل دا مرستې به د نړیوالو مؤسسو له لوري له تر ټولو خوارو خلکو سره وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارس د بشري مرستو د خوندیتوب ملاتړ پاړه د ملګرو ملتو له مرستیال او د سره صلیب له رئیس سره خبرې وکړې. بلینکن، ګریفټس او مورر دریو سره ویلی دي چې د اوس لپاره په افغانستان کې وضعیت ډیر ستونزمن دی. دوی ټینګار کړی چې باید ډاډ ترلاسه شي چې اړمنو کسانو ته په افغانستان کې مرستې رسی شي. ملګرو ملتو تیره اونۍ وویل چې له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره 5 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې 4.4 د افغانستان دننه او څه باندې 600 میلیونه هغو افغانانو ته ځانګړي شي چې د افغانستان په 50 ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. له دې سره په یو وخت چین ویلی دی چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې له خوارانو سره مرستو ته ادامه ورکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ژاو لیژیان پرون خبریالانو ته په ورته وخت کې د خبرو پر مهال پر طالبانو ژغ وکړ چې د نړیواله ټولنې غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي.
موږ وینو چې د تاسیس له پیله د افغانستان موقت حکومت په فعال ډول په نړیواله کچه له یو شمېر هیوادو سره په ارتباط کې دی او له هغوی سره یې تماسونه ټینګ کړي دي. زموږ په باور نړیواله ټولنه باید د افغانستان د خلکو د پرمختګ او د افغانستان د ثبات لپاره د دغه هیواد ملاتړ ته ادامه ورکړي او د افغانستان ملي او ارضي تمامیت ته درناوی وکړي.
تر 500 میاشتو ډیر وخت شو چې طالبانو کابل نیولې دي، خو تر اوسه د دوی حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. په دې موده کې افغانستان د اقتصادي او بشري بحران سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کولو د ادارې مشر ایزابل مورسات کارلتون پرون په ټویټر کې ولیکل چې نیمایي هغه کسان چې په افغانستان کې روان بحران اغیزمن کړي دي جنیا او ښځې دي. د دې په وینا دا ډیره مهمه ده چې د مرستو د ویش پر مهال له افغان میرمنو سره اساسي کومکونه وشي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر نږدې 15 میلیونه ګڼي او وایي چې دا د افغانستان تر نیمایي ډیر نفوس دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او کګلې نو ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خداشه بعد لویدیس په ورسپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوو.
د امریکا چپ واشنگتن پوسټ رسپانی په خپل تازه غنی کې لیکلي چې افغانستان مرستو ته اړتیا لري، خو د تیر حکومت یو ټیکنوکرات دا مهال د مرستو جلبولو په هدف د طالبانو د هڅو کلیدي شخص ګڼل کیږي. په لیکنه کې د 40 کلن نذیر کبیری یادونه شوی چې د یو فلبرایت بورس په مرسته یې شل کاله مخکې د امریکا په کنټاکی ایالت کې په اقتصاد کې ماستری وکړه، بیا یو مطالعاتي مرکز پرانیست چې په ملي مسایلو کې انتقادي تفکر او عمومي مشارکت ته لاره پرانیستله. نذیر کبیری په سباندې یو لسیزه کې د لری کړای سیوی ولسمشر محمد اشرف غنی په حکومت کې یو لوړ پوړی مالی چارواکی وو. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د اگست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د کبیری امیر یعنی د مالیه وزیر تر استعفا وروسته له افغانستان وتښتید. د مقالې په دوام راغلی چې د کبیری غنو دوستانو چې تحصیل کړي او په حکومت کې شامل وو همدا کار وکړ. ورسپانې زیاتوي د کبیری امنیتي ساتونکو په وروستیو شیبو کې د تزاری وکړي چې دای هم ولاړ سي، خو کبیری دا کار ونه کړ او پریکړه وکړه چې په افغانستان کې پاتې سي. واشنگتن پوسټ رسپانې لیکي 13 چهارشنبه د غنو نړیوالو ادارو چارواکي په مالیه وزارت کې یو میز ته سره راغونډ شوي وو چې د طالب چارواکو په ډله کې نذیر کبیری هم ناست وو. واشنگتن پوسټ لیکي خو د مذهب پر بنسټ ایجاد شوي رژیم لپاره چې په مسلکي لحاظ خورا کمزوری دی، د کبیری کلیدي نقش یوازې د تخصص له مخې مهم نه دی. هغه څه چې مهم دی د ورسپانې په لیکنه دا دی چې د یو تاجک ټبره دی. په اوسنیو چارواکو کې لګوتو پېشمیر تاجک وګړو ګڼل کېږي چې نه د طالبانو په مذهبي ډلې پورې اړه لري او نه په پښتنو پورې. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ګڼو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي زوال د پراخېدو او بشري بحران د ژورېدو خبرداری ورکړی دی. ګڼو هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول قومونه او ډلې ټپلې پکې خپل ځان وګوري. طالبان وایي چې حکومت یې ټول ګډونه دی. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د بریتانیا سفارت د لزګونو ساتونکو د برخلیک په باب لیکنه خبره کړې چې ویلې دي دوی هیر کړی سي وې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په ښکاره ژمنه کړې و چې په کابل کې به د بریتانیا سفارت ټول ساتونکو چې د ګاردا ولد تر چتر لاندې فعالیت کاوه له افغانستانه باسي او بریتانیا ته به د تګ زمینه ورته برابرېږي. خو د ګارډین په لیکنه دغه ژمنه تر اوسه پورې نه ده پر ځای سوې. دغه ورځپاڼې د عبدالله په مستعار نوم د بریتانیا د سفارت د یوه ساتونکي په وینا لیکلي چې وایي دی او 180 نور همکاران یې هیله من و چې له افغانستانه به وایستل سي، خو د خلکو د ایستلو بهیر یا تخلیه د کابل هوایي ډګر ته نږدې د اګست پر 26 د بمی حملې له کبله ګډوډ سو. په کابل کې د برتانیا د سفارت ساتونکو ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې په سختو اقتصادي شرایطو او امنیتي ستونزو کې ژوند تیروي. ګارډین د عبدالله پوینا لیکلي چې وایي کابل کې د فرانسې د سفارت ټول ساتونکي ایستل سوي. د جرمني او استرالیا حکومتونه هم د خپلو سفارتونو د افغان کارکوونکو په ایستلو بوخت دي. عبدالله ګارډین ورځپاڼې ته ویلي د کاناډا حکومت حتی د پاکولو او نجاري د برخې کارګر هم چې له دوی سره کار کړی وو له افغانستانه ایستلی دي. عبدالله وایي د بریتانیا سفارت چې په افغانستان کې یو له لویو سفارتونو وو دوی یوازې پرېښي او حیران دی چې ولې هیر کړی سوي دي. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه د بریتانیا د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي چې د دوی حکومت به خپل هغه ژمنه پر ځای کړي چې په بریتانیا کې د کابل د بریټش کونسل د کارکوونکو او د بریتانیا د سفارت د ساتونکو د میشتولو لپاره کړې وه.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. پروانه ونې کې پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره شو چې ښایي د طالبانو یو ډله په پکتیا کې د یو سندرغاړي د موسیقي آلات سوځوي او هغه ته سپکې سپورې وایي. د دې ویډیو پر وړاندې د افغانانو غبرګونونه
هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نو ځینو سیمو کې چې دوی حاکمیت درلود همدغه کارونه به کول، اوس په عامه سطحه په ټولو ساحو کې.
د ازادۍ رادیو د مشال څنګه همکار هارون بچا په دې اړه یو راپور برابر کړی چې د روانې خبرونه په دوهمه نیمایي کې خبريږي. خو له هغه مخکې اروپای ټولنې په افغانستان کې د نږدې 300 میلیون ډالرو په ارزښت رغنیزه پروژې پیل کړې دي. دا پروژې د یو شمیر نړیوالو مؤسسو للارې په افغانستان کې پلي کیږي. د زده کړو په برخه کې د اروپای ټولنې د نړیوال مشارکت د برخې کمیشنر ویلي چې په دې پروژو کې به د نجونو تعلیم ته ځانګړې پاملرنه وشي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
اروپای ټولنه د افغانستان د تعلیم د ساتنې د معیشت د خوندیتوب او عام روغتیا په ګډون غواړي چې په کور دننه بې ځایه شوي او کډوالو سره هم مرستې وکړي. د دې مرستو په اړه د اروپای ټولنې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو د هغو مؤسسو له لارې وکړي چې په افغانستان کې فعال دي. د دې پروژو له ډلې و پروژې چې نږدې 200 میلیونه ډالر ارزښت لري د روغتیا، زده کړو او معیشت د ملاتړ لپاره دي چې د ملګرو ملتو د ماشومانو د بچي صندوق یا یونیسف او د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی همدارس د روغتیا د نړیوال سازمان او د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی له لوري به پلي شي. په عامه ښوونځیو کې د زده کړو د دوام لپاره له ښوونکو سره بیړنۍ مرستې هم په پام کې نیول شوې دي چې دا چارې به یونیسف په ټول افغانستان کې پلي کوي. او شاوخوا 1,420,000 ښوونکو سره به د ژمي په دې سخت حالت کې د 2 میاشتو په مخه هر میاشت نږدې 90 یورو نغدي مرسته وشي. د زده کړو په برخه کې به له نجونو او هلکانو سره د ډبلیو ایف پی له لوري د یونیسف په همکارۍ خواړه چمتو شي او د ثانوي زده کړو د نجونو له کورنیو سره به نقدي مرسته وشي، خو شرط به دا وي چې نجونې ښوونځیو ته حاضر شي. دوی پروژې له بشري حقونو او د مدني ټولنې له سازمانونو څخه د دفاع لپاره دي. په سویس کې د اقتصادي چارو کارپوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل چې دا مرستې په داسې وخت کې چې افغانستان له بد حالت سره مخامخ دی ډېرې ضروري دي. دا مرستې اوس ډېرې ضروري دي ځکه چې موږ په ژمي کې داخل شوي یو. ځینې سترې مؤسسې چې اروپایان د هغوی ملاتړ کوي هغوی هم له دې مرستو استفاده کوي او د ملګرو ملتو مؤسسې هم. په اروپایي ټولنه کې د نړیوال مشارکت د برخې کمیشنرې جونا آر پلینن د سیشن بی پروسویل اروپای ټولنه دا اصول لري چې هیڅوک باید په نړۍ کې شاته پاتې نشي. نو موږ زیاته کړه چې اروپای ټولنه مخکې لاشمنه کړې و چې افغانانو ته به شانه اړوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادي او اوریدونکو د اونیس پروگرام اوریدل مهیروي د شپه 8 بجې او 10 دقیقې دی په مخړې د خبرونو لنډیسته د طالبانو حکومت لمرستندویو مؤسسو غوړي چې د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې له زلزله ځپلو خلکو سره مرستې وکړي او په عین حال کې وایي چې دوی هم له اړو خلکو سره مرستې کړي دي. بختر خبری آژانس په کابل کې د پاکستان د سفارت د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار محید یوسف به راتلونکې اونۍ چهارشنبه کابل ته سفر وکړي. ټاکل شوی وه چې محید یوسف او ورسره پلاوی به پرون کابل ته ځي. تر 19 کلنو کم عمره افغان کرکټ لوبغاړو د دې کټګورۍ په نړیوال جام کې پرون نوښته د پاپوا نیوګینی لوبډلې ته د 115 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډله به سبا له پاکستان سره او د شنبه په ورځ له زیمبابوې سره لوبه وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره په کیف کې وګوري. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګ پوری چارواکي خبرداري ورکړی چې پر اوکراین د روسیې برید هر شیبه ممکن دی. کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د خپل ایرانی سیال ابراهیم رئیسی کوربه وي. د راپورونو له مخې د دواړو ولسمشرانو خبرې به د تهران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه وي. او په کاناډا کې هوا هم را سره شوې ده چې څو لوی ځړوبیا خوهلې دي. ډېر ساړه په انټاریو ایالت کې سب چوي. هلته لا هم درنوا وروري چې هم یې د موټرو په تګ راتګ کې ستونزې پیدا کړي او هم یې نړیوالې الوتنې ځنډولې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام چې اسدالله لودین برابر کړی پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د ځانګړي راپور ته. پر ټولنیزو شبکو د هغې ویډیو خپرېدو تند غبرګونونه پارولي دي چې ښایي د طالبانو په حضور کې دو افغان هنرمندانو ته سپکې سپورې ویل کېږي او د هغو د موسیقۍ آلات سوځول کېږي. د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي پر موسیقۍ بندیز لګېدلی دی. ځوان افغان سندرغاړي چې له افغانستانه وتلي او یا د وتلو په هڅه کې دي روان حالت د ډېرې اندېښنې وړ بولي. د چارو ځینې شنونکي هم د طالبانو واکمني د افغانانو ژوند او د هغوی ملي او کلتوري ارزښتونو ته لوی ګواښ ګڼي. په دې اړه تفصیل د هارون بچا په راپور کې واورئ چې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د جنوري پر 15 پر ټولنیزو شبکو د خپرې شوې ویډیو د یوې برخې په غږ پیلېږي.
په ویډیو کې لیدل کېږي چې ټوپک په لاس طالبانو د دوو هنرمندانو ویښتان ورکینچي کړي، هغوی یې د لسګونه کسانو په منځ کې درولي او د موسیقۍ آلات یې ورسوځوي. ګودر ځاځی هم د ځاځی اریوب ولسوالۍ یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی. نوموړي مشال لډیو ته وویل د خپلو ولسی هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځي چې وایي ژوندته د ورپې خطر لوجې خپل ځای ځګه نشي پټاګه کوله، زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقونو لپاره باید له بهره غک پورته شي.
دا هنرمندان دي، دا ټول غوون کې پچا غوون کې د ځاځي اصلي اوسیدین کې او موږ یې اصلاح ورته وایي چې خلیفګان خلک چې د پلار نکنه د میراث پاتې دی او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نو از ځینو سیمو کې چې دوی حکمت درلود همدغه کارونه به کول، اوس په عامه سطحه په ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس د ویده ولس همدا حال به تر اخره مې د ویډیو را شمېرېدلی او له سترګو مې ورته وښکې وڅڅېدې. داسې یو درد مې حس کړ لکه دا آلات چې زما وجود دي او زما وجود را ماتې. د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام لپاره د دولت په سطحه چا کار نه دی کړی، ځکه اوس تیت فرق دی. نو زه فکر کوم چې په کار دا چې له بهر غږ راوچت کو. موږ د هنر برخه کې ډېره ډایسپورا لرو،
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالي سندرغاړی عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی. د ځاځي اریوب د ویډیو په تړه وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دی.
نور ویډیو غانم یو څو تر د مخ کې راوته چې واځي خوشی نه کړم. کله کله سړی سره الفاظ نه وي چې څه وایي، خو موږ خو د ادب او د فرهنګ کور یو. په خو موږ سره د انګلیسانو سره جنگ کړی، بیرته ما جنگ په ډولونو په اتڼونو لمانځلای دی چې موږ جنگ ګټلای دی، او په هغه کې طالبان هم وو. خلک په کتابو کې وګوري دا خبرې هوایی نه دي. نو ډول، موسیقي، ادب، شعر دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته چې راپورته کېږي له ما څخه دغه م اخلي او بیا بیرته ما په خپل فرهنګ باندې کافره یې، هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي ده، ستا ولس ته، ستا خلکو ته، تا هغه هم له ما اخلي. نو بیا ژوند د څه شي دپاره ده؟ د ژوند هدف څه شی؟
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نویمو کلونو د خپلې واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګو. د نوي او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمېر هنرمندان اړ شول چې له افغانستان ووځي. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو او لسګونه زده کوونکي چې د لکانو تر څنګ نجونې هم پکې وې. د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمس د هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل. ڈاکٹر سرمز د کابل د موسیقی مرکز ل زدکونکو د افغانستان ملی آرکسٹرا جوړ کړی و. سیاستوال، د بشری حقوقو فعال او شنون کې افراسیاب خټک وایي د طالبانو ایجنډا له افغانانو د هغوی هویت او کلتوري ارزښتونه تروړل دي.
دا ډول سرنې اتن تپا منګه رباب دا ودي پیړل پیړو نا زبوګه پوجرو کې خلکو ود پدې کې پښګلام کولا او زبوګ دا چې کوم فوک لټریچر یا زبوګ ولسی ادب چې دی په هغه کې زبوګ دې پښتنو د ژوند تجربه حکمت پټ دی. او زبوګ ځوانان چې سره هغه پویا راځي او ځان پیژني، جهان پیژني، په دې کې شنو تما کول دا خو یو قسم ته پښتني ژوند باندې حمله ده. زبوګ سندره وجل دي، زبوګ موسیقي وجل دي، زبوګ شناخت وجل دي. دوی دې لپاره ورغلو چې ګوره هلته کې جنډه یې چلرې کړه، جنډې کې څه ډک شو. نو دوی غواړي چې افغانان دنیا ته داسې وښایي چې دا جنوبي خلک دي، دوی یوازې په ټوپک باندې کنټرول کېږي، بس له آئین نه بغیر خلک په ټوپک لاس کې دی وایي چې بس موږ پاچا دي. ډېر مشکل وخت دی، بد وخت دی، او دنیا ته پکار دی چې هغه تماشا ونکړي، ځکه چې کوم اور په افغانستان کې لګي دا خو خوریږي.
د ملکن یو پیژندل شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي په افغانستان کې د راغلي بدلون اثر وار لمخه په پښتونخوا کې حس کیږي. نوموړی چې د سندره مو وجنۍ په نوم یو شعري ټولګه هم لري زیاتوي چې د هنر او هنرمندانو لپاره مبارزې ته باید زور ورکړل شي.
په دا وړاندې ورځو کې دوه درې داسې ویډیوګان په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي وو چې خلک یې تشویق کړل. دا هغه تبلې او باجې او ربابونه هغه وسوځول، او دا درې میاشتو له لاړل او دا څلورو میاشتو له لاړل. نو هغه څیز دلته آلریډي موجود دی. په تېر بلدیاتي ټاکنو کې مونږ ته ښکاره شوه چې دلته څوک را روان دي، څوک را وستل کېږي. مونږ اندېښنې لرو چې دا په خوښه کې چې دا عملونه کېږي، نو دا زموږ شاعرانو، د فنکارانو، هنرمندانو دا داغي په کار، په زیار او په تخلیق باندې خامخا بد اغیز پرې باسي. پکار چې په یو ډېر ساينټیفیک او ډېر سیاسي طریقه باندې زمونږ مبارزه چې دا د هنر لپاره، د امن لپاره دا مخ په وړاندې لاړ شي، او هم چې باوري او با اثر ځایونه دي په نړۍ کې، کوم فورمونه دي، پکار چې مونږ د خپل ستونزه، د خپل خبره هغه ته ورسو، خدای نه مرستې وغواړو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په هغه هیواد کې د یو شمېر هنرمندانو د ځورونې او حتی د ځینو د وژنې خبرونه خپاره شوي دي. په کابل کې د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، ویاندویان یې په خبري کانفرنسونو او مرکو کې بشري حقوقو ته د درناوي خبره کوي او وایي چې دې کار ته ژمن دي. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003 زیږدیز کال په نړیوال کنونشن کې ویل شوی چې د وی ټولنې د روایتي میوزیک او د هغه د کلتوري اساسو بشپړ حفاظت باید وشي.
گزارو
آزادی او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې خبرونه کې ګنشمیر اوریدونکو د عمران خان د روسي او سرګندونو په اړه نظرونه راته پریخي تاسو خبر یی چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر په دې روسي کې ټویټ کړی چې عمران خان پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې افغانستان ته کاری متخصصان واستوي د عمران خان د دې لارښوونې لمخې د دوی د طب ټکنالوژي محاسبه او مالی برخو تکړه او روزل شوی کارکونکو به د بشري ناورین د مخنیوي لپاره افغانستان ته راځي د عمران خان د خبرو پراخ خبرګونونه و پارول خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا وړاندیز رد کړ متقی ویل دوی پوره کډرونه لري او تر اوسه یې په کور دننه د کومې چارې په ترسره کولو کې تشه نه ده احساس کړې مونږه د چارو لې وکتون کې سره مرکه هم لرو چې د طالبانو له دریت سره موافق دی او د عمران خان دا څرګندونه د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بولی خو راځي چې لمړی ستاسو پیغامونه واورو
بلی السلام علیکم سلام علیکم که الی احترامات د درا جوړتون کا کاکون کو تا احمد بدری هم لاهین من ولایت نه میاری کړو سره نیولې دا غوړم چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان و څرګندونه ته جواب ورکم د دې مشته متخصصان نه را لېږي دا خبره چې کړې ده چې مخکې خلک د پاکستان تواصل سره د خپل متخصصان فرموز نه ستي مشته جنراسي موږ شکر دی الحمدلله پاکستان متخصصان لري خارج لا تر خلک لري نو دا عمران خان سره د ونی مشخان ته د پاکستان پر چار کې ولاسه نه ده او د دې د نوښت خپل مسلکي خلک نه راځي د نوښت د افغانستان خلک مسلکي خلک دی او افغانستان پراتون کې ان شاء الله جوړ چې ان شاء الله ډیر کارونه به په افغانستان کې وشي نو موږ یې نه خندغه څرګندونه د افغانستان حالات سره سم نه بولو د دې خپل مسلکي خبرونه موږ نه راځي
السلام علیکم خان حاضر ځګان سوالي دي شالي نه یو څه خدای ته راځي مرد عمران خان خبر په کلک خوندو ما په خیال یا سدی تکلیف لري باید د ډاکټر نه یاو
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه تاسو سلام عمران خان مظلوم یا کنه دا پیغام ده چې دای مسكين په خپل ریحان خان کلیه د تر ګردور د ګرځي او ځان لري افغانستان کې زنانه مرسانو ته مرسانی چې دی او ډاکټرانه زنانه چې دی ته ضرورت شته د افغانستان خلکو ځکه چې دلته د دغو اغم کم دی تعلیم د دې په خاطر کرایلی یې رحم خان دی سره مشره دی هغه کې او نورې د ډاکټرې مرسانی راولي چې افغانستان خلک بس کله نه 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 افغانستان حکومت ته طالبان امارات ته خواشو کې چې ویږي او باسي د نرسانې او ډاکټرانې براو غوړي پاکستان نه موږ هم ځای هوا د باید راویلې ګل ته پروا نه کیږي به موږ برداشت کوو چې څه باندې مالیا ته ورکوم ان شاء الله دغه تنهای به ورکو دا د راولې نور د افغانستان کې نه باندې راځي دا د یو ځای جنگ د بشي ختمیږي نه سره ورغلې خو پرې مان یا افغاني لا فدول از یګول یی زیات خاطر نه راندې زیات تواغو او یو بخشو کې ګر ضرورت دی افغانانو نرسانی او ډاکټرانی چې کوم دي دا به راشي
سلام علیکم زهین منډور از خصه سره پته ناس کوم د زده لري د ټول کانکور کاوریدو کې چې نامه ته فیډ وړاندې کوم د محترم اسلامي امارت مشهته په محترمانه هیله ده ورو کوم وخت چې پاکستان او غواړي د افغانستان کې د ضرورت او دغه وخت چې دا غو د پنګونو وخت هغه غواړي تر څو خپل ملک لپاره یو شی وتراو دغه کارو کې مثال لکه انبار وو په څومره پیسو ته رسیدلی دي تقریبا څو ته دغه افغانان وو ضرورت انبار ته ډیر سخت ضرورت لري وخت د ضرورت په وخت د غنمو او د کارلو د ریبل دي چې دغه غواړي د خپل کښتو لپاره انبار وکړي په داسې وخت کې خپل ټول بارډرام قربان او یو نه بوجي انبار هم نه راکوي دوی په دغه ځای پوهیږي چې په دغه وخت د افغانانو ضرورتونه ډیر سخت ضرورت لري او د خپل انبار ټول شي باندې بند کې کوم وخت چې زموږ شان یا زموږ شان چې تر څو دې ته رسیږي دې ته ورسیږي افغانان یو ګټه 50 روپۍ لاس ته راوړي په هغه کې به موږ باندې خپل دغه را باندې بند کې د خپل بازارانه باندې بند کې مثال لکه د کندهار ولایت چې د انارو د انګورو د میوه وخت د خپل میانو وخت د خپل بارډر په موږ بند کې تر څو موږ د لیور خراب او تر نوفه دغه کې کوم وخت چې د دې وارد د وخت شان چې موږ تر اصلي خپل بارډر باندې خلاص کې زموږ هم احترامانه هیره د مشرتابه اسلامي امر دا ده چې ورور